پټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وايي افغانان باید یوازې پرې نه شودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی. کاروانګر وايي
موږ مجبور مکلف سي موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
په کونړ کې ښوونکي وايي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوویست.
په کندوز کې د بزکشۍ سیالۍ پیل شوې. دریا او جنو نور موضوعات و ترچنگ نور بسته اونیس پروگرام هم لگه. در خبروانه پا پیل که خبرون لرو چه صفیولا ستانیگ زیورندی کهوی.
سلام ده مهم خبرونو سر تکی ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې ده. روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. دیبرا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 80 میلیونو وګړو 80% یې له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمیرل کیږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. دیبرا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم لپاره غورځولای چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. هغه همدارنګه ویل چې د بانکي سیستم به یوازې د افراطیت او د انساني او مخدره موادو د قاچاق لپاره خالي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غرازو ویل درامست شوی وضعیت یو منفي نه چې اوس لیدل کیږي دا چې طالبان نه دي توانېدلي د اسلامي دولت سختري زیډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې دا ډله اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد یې افغانستان ته 13 بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه به یې له 100 ټنو واوړي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. ازادي رادیو ته غواګست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سې شنبې په ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون وویل چې پر پوله د جګړې پر مهال 2 آذری پوځیان وژل شوي او 10 نورې ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یوه عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سې شنبې د جګړې پر مهال د دوی 14 سرتیري نیول شوي دي او 24 نور تري تم دي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تیر کال د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سختې جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې وژل شول او بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې درېمې کمیټې په ایران کې د بشري حقونو پراخ نقص او د خلکو سیستماتیک ځپل وغندل. دغه کمیټې پرون یوه غونډه وکړه او په 9 موافقو او 13 مخالفو رایو سره یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو استازیو په ایران کې په پراخه کچه د اعدامونو، د سیستماتیکو او لویو نیونو، همدارنګه له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې او هغه غندلې دي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې همدارنګه په ایران کې د بشري حقونو د ټولو سختو ځپېدل د ټولو موارد د نقص د ټولو مواردو د بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونه یو مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. هندي پولیسو د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قمندان وژه. پولیسو زیاته کړه چې 2 تنه نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول، خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دا 2 تنه بېګنا وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار ویل 15 تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې پر ورځ او 2 تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید په مهال ووژل شول. او د جرمني د 14 ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي بنند کرونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. په جرمني کې په دې وروستیو کې د کرونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کرونا وایروس په وړاندې ګډ طرز العملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې باید د وضع شوې ستراتیژۍ ځای ونسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبرې وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي چې په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کرونا له امله د 294 کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړ شوو شمېر 90,240 ته ورسید.
یبزل بیا مو ز اسمت سروان د خبرونه ته هرکلای کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریشیدو وخت نه دی. دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلې دي. د یونما د مشري په خبره په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاده کړې چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي، خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغه په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پریښودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بې وزلي او بنسټپالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو په اړه یو ورون او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفي کی. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنې عملي کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استادو د پښتنو په جواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات چې موږ کړي هغه عملي کوو، خو باید د موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري. هغه بېلابېلې برخې چې هغه مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې چې کوچنې موانع موجود دي هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په ښه کېدو دي، مګر لای هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ورهاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناوو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
لبل خدای ملګری ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو په محال دی برال لاینز دا هم وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعال و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دغو څرګندونو جزئیات احمد شي براوروي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز دې غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 پیل شو وویل تېر کال داعش په افغانستان کې 80 بریدونه کړي وو، او سږ کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوبې شوي دي شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان ندی توانیدلې چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګ د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډیره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او دا اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15 کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالو سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړې تر ډیره ختمې سوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلي کریمی هغه مهال دا خبره هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره. اوس اقتصادي خبرونه.
له افغانستان سره د روسیې د مرستو لومړی جوپه نن پنځشنبه کابل ته راورسېده. دغه مرستې چې مجموعي اندازه یې 6 تنه ده، پکې اوړه، غوړي، کمپلې او نور د اړتیا وړ مواد شامل دي چې د ژمي په موسم کې پر بېوزلو خلکو د ویشلو لپاره مرسته شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې روسیې له افغانستان سره د 108 تنه بشري مرستو ژمنه کړې چې لومړی جوپه یې نن او پاتې نور به یې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته انتقال شي. طالب چارواکو د دغه مرستو د تسلیمېدو په مراسمو کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو دي له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر دا مهاله له افغانستانه چین ته 550 تنه جلغوزي صادرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی لومړی مرستیال یونس محمد پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل، په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزو د صادراتو پروازونه ترسره شوي چې په ترڅ کې 1550 ټنه جلغوزي دغه هیواد ته صادرې شوي دي، خو ښاغلی مومن له یادو صادراتو څخه د لاسته راغلي مالی عاید په اړه څه ونه ویل. چین ته د افغانستان د جلغوزیو صادرات درې اونۍ وړاندې له سره پیل شول او په لومړي پرواز کې 1540 ټنه جلغوزي د کامیار شرکت له لوري د هوایی دالیز له لارې صادر شول. د یادونې وړ ده چې د روان کال تر پایه به له 8 تر 10 زرو ټنو جلغوزي چین ته صادرې شي او نږدې 1 میلیارډ ډالر عاید به د افغانستان په برخه شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 24 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ، یو اماراتي درهم 24 افغانۍ او 80 پوله، زر هندي روپۍ 1260 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 1514 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوې ده چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي. دا غونډې په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کورونا او با څلورمه څپه خپره شوې ده او په ځینو روغتونونو کې تش بسترونه پاتې نه دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر راوروي.
د جرمنی د 14 ایالتونو او د فدرالي حکومت مشران نن د کورونا او با د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې په بیساري ډول په زیاتېدو دي. د ایالتونو سرریاسمان هڅه کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانۍ ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي. همدارس دا خبره چېړي چې څرنګه په جرمنی کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي. د اوس لپاره په جرمنی کې 80% خلکو واکسین کړی دی. د جرمنی په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سرریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبتې پیښې د جرمنی تر بل هر ځای زیاتې دي وویل. د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي. مایکل کرچمر زیاته کړه، که چېرته موږ په رښتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې څپې مخه ونیسو نو موږ تر هغو دا کار نشو کولی تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خورو چې واکسین شوي نه دي. په جرمنی کې پرون د کورونا وبا له امله 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 98024 ته ورسید. په جرمنی کې د کورونا وبا له دې څلورمې څپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي. ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري. د باواریا په سیمه کې د یوه روغتون بستر ډک شوي دي او د کورونا یو شمېر ناروغانې د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یوه روغتون ته انتقال کړي دي. د جرمنی د فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو د چارواکو تر نننۍ غونډې مخکې به د جرمنی په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د تریاکو تولید هم تر نورو کلونو ډیر زیات شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سش کال په هلمند کې د کوکنارو پراخ کښتونه شوي او دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونو ته اوبه ورکوي. هغه د هلمند د مارجي ولسوالۍ پر هغه دشتې ځمکو چې پخوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وای سش کال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سی بچی دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کشبندیز ولګوي.
شش کال خلک ډیر کری ولې چې امارات خلک تریاک شش کال ډیر کری.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کروی د ناتوانی د مجبوری او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو. زه وچ نه توانې کړو او امارات چې دی زورور دی، هم بندوي سیم بندیږي چې غو کې بندوي هم او نو موږ شار سره موږ مجبور مکلف سیم مولا تاریخ کښ وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلې دي. نو موږ مجبور مکلف سیم موږ په تاریخ کړو خپل کوڅه دوام ورکو او ستړي زر بدار یو. درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه موږ ته تاریخ مو یې موږ ته کاټه کوي موږ ته پیدا کوي موږ مجبور مو کړه تاریخ چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی موادو به تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تاریخو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشه یي موادو پر کرکیلې او خرڅلاو بندیز ولګوي. نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریخ په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم یې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې فروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي. نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو چې بند سی بیا به بند کې ګرانښت ستا خامخا.
د تاریخ موضوع چې راغله وروره د سړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضروریات لپاره راباسي، هغه څلور خوندي کوي وایي امارت یې بندوي. یعنې امارت داسې بندېدلې دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپینو نه ودورې وي ساره خوا یې وکړله نیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلاک په راګیل کې هلته ووایي چې تاریخ بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی. امارت
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږۍ سرپرست مدیر مولوي حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي او وایي چې حکومت به یې هغه مهال د دغه نشه یي موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته یې د بدیل کښ زمینه برابره کړي.
په هلمند کې ډېره غربت دی، تقریبا وچکالۍ دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي او مهاجر شوي دي. نو په دغه وجه باندې هم خلک دا یو عواید جوړوي دا تریاک، په دغه وجه باندې هم خلک ډېر کړي. خو که چیرې اسلامي عمارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي، هغه بیا چې عمارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریاک هم ونه لیدل چې انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په پنځلسمه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریاکو کرکیله او د نشه یي موادو قاچاق به له منځه وړي.
نور بس دی. له شذو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په کندوز کې د بسکشي لوبي پایل شوې دي. په کندوز کې د بسکشي لوبه عموما د منی او د پسردی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشي د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. په دې اړه دا راپور واوري.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشي خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندوز د بسکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بسا به صمیمیت به برادری بسا بسکشۍ آرام بسا امنیت د بسکشی خزانی لوبا په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداری، علی آباد، امام صاحب، قلعه زال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي عمارت څخه مننه کوو چې د بسکشی لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشی د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبې کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان ازادۍ راډیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشی لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشی یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشی د سیو بازی دا جلاد من ته پلار و میخونه پاته ده او دا یو ډیر ښه بازی دا جلاد خلق از زین دایی دی باید جنگو جدل نشتا وطن جرامی ده دا مخلوق بوره چه داخلی دا تستدبین و تماشاچان ناس نی خود سیر صحبت کن سو کتو غرازار ندی او قراره قراری ده.
د بسکشی یو بل مینوال جمعدین لخپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبې ننداره ته راغلی دی.
دا یار وخت اندغه ته قراری او اندغه ته وطن او آرامي راوړي موږ دې وته کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی سروې کال به چې تقریبا چې ما عمر دا و د چین اندغه لوبه په افغانستان کې روانه ده اندغه ډیره خلوبه ده.
د بسکشی د لوبي وسیله یو خوسه یا هم خ غټه وزوي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشی په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې د کورونو وسایل خرڅ کړي دي د دې لپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو ورکړه پیل شي. په دې اړه له کونړه دا راپور.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. خونکی امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د خونکی امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا یې هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړی.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او وستلغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې بیخي پښتنه ایم کاوه ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع مونږ نه درلو دل د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کو مونږ ډیر زیات سم سره مخامخ خدا سي استادانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پور نه شاده کول هته د کورونو مطلب وستل شوی دی په ډیر زیات ستونزو کې دي مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشتون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او غریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډیره هم مسله کې به یې د دندو پریښودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړ شي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د ښوونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
ښوونکو ته دا درې میاشتې کیږي چې معاشات نه دي ورکړل شوي ډیر زیات په بد حالات کې دي. کورونه اوسمه کې خرڅ کړي د کورونو سامانو بازار ته راویست خرڅ کړه ځکه چې اولادونه ته نفقه غواړي خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي نور که خون کې ته دغه ماش ستونزه حل نشي ماش ور نکړی شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي. خزینه خونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي کدا به خونځي هم بند شي ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین برامنت شي.
خون کې له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته د ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا خون کې دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزی مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مندي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر دا صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه وي رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشینو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشینو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې شپږ دېرش تنه بشري مرستو محموله نن کابل ته راورسېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سه شنبې پر ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو په پراخه پیمانه نقض وغند. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ دریمې کمیټې پرون په یو پریکړه لیک کې په ایران کې د بشري حقونو نقض له هغې ډلې پراخه کچه باندې اعدامونه او خپل سری نیول غندلی دي. د جرمني د شپاړسو ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي او د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونه او مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي.
نور بسته دا د ښځو لپاره د ازادي راډیو یو خبرونه ده چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغ لاست. د ازادی رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی مرستیاله ده. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ یا هم موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221120501 او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120601. اوس هم ورځم د میلمنی پر لور. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت و ایستی.
سلامونه علیکم هیله، تاسو نه مننه مله بچنه، خیر اوسئ.
په لومړي سر کې که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانۍ مرستیاله یاست، آیا دغه اداره اوس هم فعاله ده، کار کوي؟
کابل که فعلا بند دفتر مو بند فیزیکی شکل یا ډول نه، خو مون کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیکمرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل. هلته مو اجازه واخست، دفتر مخلص ده دخنه غنم او هلته عملا نوست فعالیت شروع شوه ده. نور دری ولایت دفتر لرو متاسفانه دفترونه مبندی، خو مونگ حال زل کهو چه دفترونه خلاص کو او کارونه فعلا آنلاین دال سره مخ که ورو او داد روختانه یا داد خواهی کهو چه دا هم لخیر خلاص شی کارونه جریان داری.
بله، تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي، په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته دوی طالبانو څه ویل دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هغه د دې هغه یو جواب دی چې دې طرف ته څنګه دی اخستی چې څنګه باید څه رقم کار وکړي، د خزو دفترونه باید څه رقم فعال وسی. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپل یو تعریف ورته لري، او د ښځو تګ راتګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري، نو اصل موضوع هم دا ده. او بل ورسره فکر کوم چې لږ څه د آگاهي او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهېږي چې د افغانستان د خود سوداګرۍ صنایع خونه یو مستقل نهاد ده، لکن دولتي یا کوم نړیوال بنسټ نه دی. دا خپله افغان میرمنې جوړ کړي دي، او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له عمله تر اوسه بند دی.
او تاسو خبره یاد کړه چې دوی ته د طالبان فکر کوي چې ښځې باید یو مشخص حجاب ولري، او د تګ را تګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې دي. اوریا خیل صاحب، تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان ښځې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و؟ او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
خون ندی افغانان بخصوص به خزه کابل کی دی تنور ولایت کی دی واغه خزه سره چې مون کار کول او سوداګری لري، اکثریت یا ټول زوایم اسلامي حجاب لري، جو کې بسر دی څومره حجاب چې اسلام کې مون ته تعریف شوی دی، هغه اسلام دی، هغه اسلام پاره دی پویږي او هغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم کوم مشکل یا څنګه بنی، خو چون که یو نوی قانون دی او کم جاب چې مونږ ولیدل چې دیدی دو خزه یا مغا خزه چې دیدی دو دمرست لپاره راغله و کاغه سه حجاب غواری چه آغا خو بیخی، یعنی فکر نکم چې آغا سه حجاب اسلام که تعریف شوی که نستر گیخ کارشی نلاسونه نپخه نو نپوشی چه دا خزه دا که سره ده. نو کم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخی کامل یا اسلامي حجاب ده، چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ او تاسو کم کالی چې افغانستان ته اغوندو هغې سره نه زمونږ کم ځای ښکاري، او ورسره مونږ او تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او با حجاب ګرځو.
بله اوریا خیل صاحب، یو ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په ښارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي، او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې د دوی د پلي عسکر هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي، دغه یو امکان ستاسو په نظر سته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ما ته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې و، چې دوحه کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلی دي، هر رقم ښځې یې لیدلی دي، اګر چې دوحه یا قطر چې دغه یو اسلامي هیواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه برخه حجاب دی، یا حداقل برابر بوي. بل هغه دي چې کدی شي مدرسو کې اوسي خو کوم ځای کې چې دی اوسي دل خو تابع دی خپل هم کورونو کې خپل میاند لري خواند لري نو هغه هم یو حجاب لري هغه هغه کې دي خپل یو کور کې هم یو نظام لري خو په هر صورت خو هغه هم خزل لري او کوم ځای کې چې هغه اوسي کوم سیمه کې چې هغه ژوند کوي طبعا نالتا هم خزشت دی او بل چه اوز طالب شوی دی اوز دی سر راغلی دی طالب شوی دی چه اغا هر چه تا دی فکر نکم چه دی افغانستان یو سینا دستی دی چه آلتا طالب اونو سی چه یعنی پخوان آلتا جوان که اول خلا که نپویده یو دی را دی کس وقت اخکاره که ده خو اوز راغلی دی طالبان سر یوزه شوی دی او ما غاستیم چې ډېر ډېر دي چې خلک خزو دي کار کوي به هر کار کوي خپل کاروبار لري یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي نو دا فکر کوم چې یو مکس دی یو ګډ د درې رقمو طالب دی او که هغه مونږ فکر وکړو چې هغه کسان چې مدرسې نه راغلي دي نو فکر کوم چې د دې دوه مشران چې دي هغه ورته لږ څه معلومات ورکړي یو لږ څه اورینټیشن چې انګلیش مونږ ورته وایو لږ څه ورته اورینټیشن ورکړي چې ښځې دا رقم کې هم دي چې کار کوي او کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري نو فکر نه کوم چې بیخي اس ښځې نه دي دلی او اس دې باندې پونشي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده او کوم حجاب چې دی ورکړي چې ورته سترګې ښکاري نه بل څه هغه موږ نه پوهیږو چې دا یو ښځه ده که یو سړی هغه ته حجاب واجب دی هغه ته حجاب باید دی وکړي نو فکر کوم کولی شي چې دی ښه تاثیر دې باندې ولري بل چې دی دنیا دیده دی یا مشرانې چې موږ ګورو موږ ته لږ څه هیله پیدا کیږي چې دی کولی شي موږ سره خپل مرسته مونږ سره ولري او خزه ترورو اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي لکه څه وخت نه فکر کوم او دا مونږ کوي چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړي دي غیر اوري دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي او یو سکتور اقتصادي یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم د ټلکس د اوټو پښتنه وکړي
بلی اوریا خیل سب تاسی د پوهاوی خبره وکړه څنګه کېدای سي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه سي چې شزه یو موجود ده د دې ټولنې برخه ده د شزه حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی او د شزه د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای څنګه باید دوی و پوهول سي دوی څنګه کولای سي چې د خپل ټیټ رتبه طالبانو لپاره پروګرامونه او برنامه جوړ کړي چې هغوی باید په دې نوې مفکوره باندې وپوهوي چې هغوی شایي لکه تاسو چې یادونه وکړه تاسو ویل چې تاسو په درې کټګوري باندې فکر ورته کوي چې دوی ستا خو هغه کومه کټګوري چې په دغه باندې هیڅ نه پوهیږي چې شزې ستا شزې هم یو موجود دي شزې باید یعنی داسې چې دوی په مخکېنۍ دوره کې په نویمه لسیزه کې طالبانو داسې فکر کاوه چې پر یو شزې باندې لاس پورته کولای سي یو پردی سړی کولای سي چې یو شزې ته وهل ډبول ورکړي یعنی دغه نه په افغاني لحاظ باندې نه په اسلامي لحاظ باندې توجه کېدای سي دغه سیو عمل اوس هم موږ تاسو وینو چې په مظاهرو کې دوی بیا هم هغه رقم چلند کوي د شذو سره پر پردی شذو باندې د لاس پورته کولو جرأت کوي شذو توهل تکول ور کول غواړي نو په سپیړو باندې د وهل کېدو او د وهلو ډبولو د هغوی څخه د کیمرو کشولو د ټلیفون اخیستلو دغه سي موارد لیدل سوی دی پر ټولنیزو شبکو باندې هم دغه سی ویډیوګان خبرې سوی دی چې د شوز سره یعنی دوی دغه جرأت اوس هم لري چې پر پردی شوز باندې لاس پورته کی او سره هر ډول چې دوی غواړي او سره چلند وکړي نو دوی د پاره د پوهاوی برنامه څنګه پر مخ وړل کېدلای سي چې دوی باید په دغه پوس چې شدینه سوداګرانی یا شدینه ډاکټرانی یا شدینه پیلوټانی یا په هر برخه کې چې وي شدې یو موجود او باید فعالیت وکړي.
تو فکر کوم کدی واقعا طالب دی او دی اسلام پر معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویل دی قران تر ترجمه سره او تفسیر سره ویل دی خو دې پوهیږي چې یو خزه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري او دا پوهیږي چې خزه دی یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده دا پوهیږي چې یو خزه چې کله دی دی او میرمن چې کله ناروغي وي خو یو نارینه ډاکټر ته خونه استي خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغې ته وویلي دي او یو ښځه چې ډاکټر جوړېږي خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي مکتب ته ولاړ شي نو او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دې ته باید کدي چې دې پوښي خو ورته متوجه نه شي او یا ورته دې ته څنګه چې خیال شوی دي چې باید مثلا خزه به حل نه شي درس نه وایي کارونه کی نو هغه برخه دې باندې مثلا ډېر زیات ور باندې تاثیر ولري یو لاره فکر کوم خپل دا رادیو ده او دا سیمره کې دي چې دی حتما کې دي چې کوم طالبان چې هر یو مونږ تاسو نه زیات معلومات لري ټلیفون لري او ټلیفونو کې هم رادیو لري رادیو د لږ نه باید واري بل ما تاسو ول جديد د دې مشران باید ته وایي ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي دي ته ځینې برنامه جوړې کړي د راډیو د لارې نه د تلویزیون نه یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامه جوړې کړي او ورته وایي چې موږ چې کله موږ راځو تاسو سره مرسته کوو تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تخنیک په برخه کې تاسو سره لازمي معلومات مرسته کوو خو مونږ چې دا کار وکړو تاسو ته دا په هغه هم وکړو نو زه کوم چې ځینې کمپینونه باید وسي ځینې مشخص برنامه باید وسي او دا مونږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي نور خونه دي چې زمونږ ورونه مخته وړي هغې کوي چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو پاره ورته ووایي چې مثلا دوی دومره پانګه اچونه کړې ده دومره کار یې کړی دی زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ زه تاسو سره شریکوم د دې مثلا شمېر دومره دي افغانستان کې او دا تېر 15 کلو کې دا شمېر رامنځته شوی دی نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دې ته برابر کړي یو د نړیوال بنسټو له خوا نه وشي او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لرو د هغې له لارې
بله اوریا خیل صاحب که تاسو د شوتو په اړه باندې یو څه خبري وکړي چې شزینه تجارانی هغه چې سوداګرانی وي او تجارتونه درلودل اوس په څه حال کې دي د دوی د تجارتونو وضعیت څه ډول دی لکه تاسو چې د کوم چا سره په تماس کې یاست د هغوی په اړه کاراته وست
موږ ټول افغانستان کې 2001 یا رسمي تجارتونه لري رسمي په دې معنی چې دی جواز لري د کار جواز لري د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دی او مالیه ورکړي دی 2004 د کار زمينه برابر کړی ده او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم اویانا پورته فیصدی شده ده نارینه ده دی اتیا میلیون نپور ده پانگه چونه کرده او تقریبا طول برخو که دی کار که دی لاسی سنائی نواخله تر مکتبونو پوره تر کلینیکونو پوره شفاخانی دی لری د قالین په برخه کې کار کوي د زیوراتو په برخه کې کار کوي او ټول ولایتو کې دي که یو هم دی نو ټول ولایت دي داسې نه دي چې فقط ځینې ولایتو کې دي خو اکثریت یې په کابل کې دي تقریبا 50% په کابل کې دي او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي او مېرمنې هم کار کوي نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي. د ټولو همدا یو تشویش وه. اوس هم د ورسره تاسو یو شمېر بل هم بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی. 45,500 پورته غیر رسمي سوداګری ښځو لخوا مخکې وړل کېږي چې غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري خو دې کارو کې کورونو کې کار کوي، اقتصادي کارونه کوي، ځینې تولیدات لري، لاسي صنایع لري، اکثریت لاسي صنایع لري، د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او نور برخه دي چې په کور نه مخکې وړل کېږي او بیا ورسره یا خپل یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینونه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي. او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري، ډېر یو مهم ونډه لوبوي. نو دې باید دې ته متوجه اوسي چې یعنی که دې کارونه کې ډېر خلک دي چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي. اوس چې فعلي حکومت ده اوس خو بېشي زیات شوی دی شمېرې. نو دې موضوع ته باید ډېر پام وکړي. بل د رسمي تجارتونه یو ډېر شمېرې بندې یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي. چې خب موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې وو، خپل آنلاین غونډې نیسو. اول خو د ټولو یعنی اکثریت دا ویل چې زمون کاروبار خو فعلا د دار نه نیسو. بل یو شمېر ویل چې زمون دفترونه طالبان نه وو او یو شمېر ویل چې زمون دفتر طالبان نه دی نیولې خو مونږ ته اجازه نه ورکوي چې هغه دفتر ته لاړ شو. مختلف سیمو کې دي رو رو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل. مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده، مختلف وضعیتو. ځینې کار شروع کړی دي چې دوکان لري، خپل تولید لري، ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري. بل خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو. هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د ښځو تجارتي مارکیټ چې دولت ته خونه جوړ شو او موږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو دواړه فعال دي. شکر ورسره ارشګه چې دي هغه ټول فعال دي، اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې. نو موږ هم کوشش کوو دولت سره خبره کوو چې موږ ته هم اجازه ورکړي خو لږ وخت نیسي، پروسس په جریان کې دی. دې ښځې دي چې هلته رسمي کاروبار درلود، افغانستان کې دي، اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللي دي، کاروبار پریښې دي او نه پوهېږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا بند کړي. او ځینې دي چې راغلي دي کاروبار همداسې خلاص دی، خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي او هغه مېرمنې چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کارونه یا کورنه یا هماغه دوکان نه مخکې وړي. مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانې دي، هغه خلاص دي. ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري او ما تاسو چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی موږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او موږ ته اجازه ورکړي چې موږ خپل کار کوو او کار وکړو او دینه مطمئن اوسو چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
بله آغلی اوریا خیل، ستاسی ماشونه د کومی خواد ختم ویل کیجی؟ اوس چه تاسی د صنایع او سوداگری د خونی پخوانی مرستیاله است، موش پخوانی ویل زکه چه اوس دا وزیفه نور ستاس سر نسته. نو تاسی که دا ماشونو پا عرایو چه معلومات را که یو بل داغا چه که تاسی خپل کسا مشتا وکی چه تاسی خپل جواند چنگ پر مخوری؟
ماشونه خونش دادی زمون ماشونه د حق لزویت ورته ویو چې کوم مېرمنې دا کاروبار لري مون ورته ځینې چوپلونه یا خدمات ورته وړاندې کوو. زمون خدمتونه مثلا دا دي چې کدی مالی منابعو ته ضرورت لري مون ورته هماغه سرچینې برابرو، سرچینې پیدا کوو، دولت سره، بانکو سره، نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي هغه سره مون د یو ډیر مشخص او منسجم آدرس دلارینه ور سره مون بحثونه لرو ورته قناعت ورکو دا غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډیر ما تاسو ته وویل چې دا 15 کالو کې چې دا شمیر تاسو باور نه کې دا شمیر شروع کې 680 مېرمنې 2014 کې او 2016 اوس پورې دا 2300 یا تر رسیدلې دي. نو تاسو خپل یې چې څومره پرمختګ شوی دی او یو ډیر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپل د افغانستان د سوداګرۍ سره خونه ده، د ښځو خونه ده چې دې ورته دا زمينه برابره کړې ده، دولت سره خبره کړې ده، نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دې ته زمينه برابر شي مېرمنو ته چې د خپل سوداګرۍ ولري. نو دا یو غټ شمیر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسته ورکړو. نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ د مالی منابعو سرچینو سره وصلو، بازارونو سره وصلو، د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو، د دې د مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې، د بازاریابي یا بازارموندنې په برخه کې، د مالی برخه کې، همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول کول شي خپل کاروبار مخکې ویسي. نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق لزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل دی او ورسره ځینې پروژې دي چې موږ کارو دي ښځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه او هغې د لارې نه موږ خپل معاشونه تمویلوو. ګرچې زموږ د ښځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډېر کوچنی دی، ډېر یو کوچنی ټیم لري خو ډېر قوي ده. موږ ډېر ښه هیئت مدیره لرو چې زموږ تصمیم گیری کوي. پنځه لس کسان دي کابل کې او پنځه کسان ولایاتو کې دي خو اجرایوي هیئت چې دی هغه ډېر کوچنی دی. کابل کې موږ 12 کسانو تقریبا، په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نه وو. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي نو څومره به دې کار کوي. موږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو، رخصتي مونږ نه لیدل همدې لپاره چې یو دغه ښځې یو چیرته ورسیږي. د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت ته چې مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي. دولت نه موږ غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دی لکه نور هیوادو کې چې دي سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي. نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله. اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي نو موږ منابع نه لرو. ډېر بنسټونه چې اوس فعلاً کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نه شو وړلی. نو فعلاً او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي، ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي، ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي. نو دا ستونزه دي او فعلاً ماشه اکثریت بېروزګار شوي دي. مثلا ته خپل کور کې اوسېدل څوک نه لرن چې کار وکړي. نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده، مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري.
آغلی اوریا خیل ډیر زیات مننه چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدلی لخپلې ملمنې څخه په مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.